لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته. زه احمد تکل ستاسو کوربه او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غږ کړی چې د حقانی شبکې غړي او نور طالب جنګیالي د افغان حکومت ته وسپاري. په کندوز او د شمال په ځینو نورو سیمو کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د جهادي قمندانانو د راوتو په وړاندې د اندېښنو موضوع به هم په یو تحلیلي راپور کې وڅېړو. نور موضوعات او راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړ سي. د بلخ د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کلاو پراختیا ریاست نه تنه کارکوونکي د نصرګندو وسلوال لخوا وژل سوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نشه موادو سره د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز ډی هارت له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل بهر نړۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرح وړاندې کولی سي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید خپل افغان حکومت باید ګامونه واخلي.
This has to be an Afghan owned
دا وای دا بای د افغانان لخوا او د افغانانو په مشرۍ هڅېږي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتی حل لارې پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته ومندل سي. شاغلی دی هارتویل نامنیو د نشه موادو پر ضد مبارزه ټکنی کړی ده او د نشه موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو پراخه مالی سرچینه ګرځېدلې ده. د بلخ د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کلو او پراختیا ریاست نه تنه کارکوونکي تېره شپه د نصرګندو وسلوال لخوا وژل سوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دراني ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دې ولایت په زاري ولسوالۍ کې چې د سرپل ولایت سره ګډه پوله لري وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یاد کسان زاري ولسوالۍ ته د ملکي خدمتونو د وړاندې کولو په هدف تللي وو، خو پولیسو ته خبر نه ورکړی. هغه وویل چې په دې اړه د دوی لخوا څېړنې پیل سوي دي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې په همدې ولسوالۍ کې د پولیس لخوا تصفیوي عملیات پیل سوي وو. په هلمند ولایت کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي د مولوي قاسم او ملا نقی په نامه د وسلوالو د قمندانان د مرجع ولسوالۍ په شاکي کلي کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل سوي دي. اعلامیه وایي د کسانو په مرجع کې په تروریستي فعالیتونو او د سړک غاړې د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا دغه ادعا په کلکه رد کړې. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوه دوستانه لوبه کې له بنگلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه چې د 2013 کال د نړیوال جام د لوب لپاره له مقدماتي سیالي څخه ده د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم مرستيال روزونکی علي اسکر لالي ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري.
فکر
کوم د بنگلاديش په ټیم کې هغه ورتیا چې زمر لوبغاړي لري نسته. زمر د لوبغاړو لوړ مورال او تکتیکي پوهه د سیال ټیم په مقایسه لوړه ده. د افغانستان ټیم تیر جمعه په یوې دوستانه سیالۍ کې لاوس ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. بیا هم شرغ لست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. ښاغلی اوباما د اسرائیلو له یوه ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دی دا ثابتولی سي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لار له ایران سره د سختو شرایطو لرونکې یوه موافقه ده. اوباما ویل پوځي اقدام حتی که متحده ایالات هم برخه پکښې واخلي دا ستونزه نسي هوارولی، او ټینګار یې وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځنډ راوستای سي خو له منځه یې وړی نسي. اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر تاسیساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډیری اسرائیلیان یې پلوي کوي له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یه وایلی سمدا دی چې زه ستاسو اندېښنې او ویره درکولی سم. پر همدې مهال سپینه ماڼۍ وایي که څه هم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ټپي سوی، خو بیا هم کولی سي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته یوسي. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې پرون په هوایي حملو کې 14 مشکوک وسلوال وژل سوي دي. دا کسان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید او د پاکستاني ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل سوي دي. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي بی پیلوټ الوتکې د دوشنبه په ورځ ناوخته په شاوي سیمه کې 4 مشکوک وسلوال چې په یوه موټر کې سپاره وو ووژل. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په د تخیلو سیمه کې جنگي الوتکو 10 وسلوال ووژل. په دې بریدونو کې د وسلو او مهماتو یوه ستره زیرمه هم له منځه وړل سوې ده. د عراق چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دریو ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 140 سرتیری او 6 وسلوال وژل سوي دي. پولیسو ول وسلوالو په دې بریدونو کې له هغو هموي ډوله پوځي موټرو ګټه اخیستې چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولي وو. په دې حملو کې څه د پاسه 16 سرتیری او 6 وسلوال ژوبل سوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا درنه مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلې ده چې حکومتي ځواکونه د شام ملیشو او سني قبایلو په مرسته د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو لپاره عملیات کوي. بل لور ته ملګرو ملتونو تیره ورځ وویل چې په عراق کې په تېر مۍ میاشت کې امنیتي پیښو څه د پاسه 130 کسان وژلي دي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریه مرکز دمشق ته نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډیر بحراني دی. پیری کرانبول د دوشنبه په ورځ وویل یرموک کمپ ته د جګړو له امله د تېرې مارچ میاشتې له 28 نیټې را په دې خوا هیڅ ډول مرستې نه دي رسېدلې. نوموړي وویل د یرموک د کمپ وضعیت د سوریې د ولس او د فلسطینیانو لپاره د سوریې د شخړې د ناورین ښکارندوی دی. د اسلامي دولت په نامه ډله په 13 اپریل میاشت کې د یرموک کمپ ته داخله سوه او له هغې نیټې راهیسې په کمپ کې او د هغه د باندې جګړو زور اخیستی دی. ملګرو ملتونه وایي زرګونه کسان له یرموک کمپ څخه تېښتې ته اړ سوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پینتاګون پرون د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جوټ جنګي الوتکې ویډیوي تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه یې د روسي رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقانی ډلې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه د دولتي چارواکو لخوا د خبریالانو په وړاندې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د شمال په ځینو ولایتونو کې د جګړې ډګر ته د پخوانیو مجاهدینو د راوتو په اړه اندېښنې به په یو ځانګړي راپور کې وڅېړو.
هغه پخوانی وسلوال کسان شته دي چې مثلا دوی همیشه توپک په وسله دوی امراه به حیات کړی دی، دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
کابل د پاکستان پر تجارتي مالونو چې د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته ترانزیت ځي خاک پولی او بانکي تضمین لري کړ. نور راپورونه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو په ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ کې به له هغې ټولنیزې فعالې سره خبرې واورئ چې له مایوبو افغان میرمنو سره د مرستې پروژې لري.
په دې ژوند کې ډېر تغیرات راغلی ده. دوی خپل هم کار کوي، نور معلولینو هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي او خپل هم په دې عاید لري.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید د حقانی شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د نوموړي پاکستانی وکیل څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې له پاکستانی چارواکو څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقانی شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقانی شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي، نو پاکستان ته پکار دي چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مئی په 13مه نېټه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هېوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هېواد کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد د خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې د هېواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولسمشر غنی غوښتنو ته په اشاره ویلي که چیرې د افغان طالبانو او حقاني شبکې مشران په پاکستان کې وي، نو باید افغان دولت ته وسپارل شي ځکه چې دواړو هېوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي مل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقانی شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل
دواړه حکومتونه چې دی نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې دغه مخالفین دې ونیول شي یا دغې خلاف دې عملیات وشي. کفر مکاوه د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرض ورته ورکړی شوی چې دې خلاف دې کاروایي وشي، دغه رنګ افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړی شوی دی مطالبه کیږي چې دوی خلاف دې
په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپل کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تېره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړي ویلی دی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د وسلوالو مخالفینو مشران د افغانستان حکومت ته وسپاري. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. د نن ورځپاڼې اسدالله لودین کتلی او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو په وړاندې د ولسمشر غنی وروستي دریځ او د افغانستان په بیلابیلو مسایلو کې د امریکا ښکېلتیا ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې په وړاندې به د افغانستان دریځ بدل شي. په سرمقاله کې د ولسمشر پرونیو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي د جنگ ځواب به په جنگ ورکړو او له طالبانو سره به له کمزوري دریځه خبرې ونه کړو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې ولسمشر غنی په خوا طالبان سیاسي مخالفین بلل، خو اوس په وړاندې دریځ یو څه بدل شوی دی. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر ته اوس د سولې په اړه د پاکستان نیت او صداقت معلوم شوی او له همدې عمله یې د سولې په اړه دریځ بدل شوی دی. افغانستان ورځپاڼې هم په دې اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو په وړاندې د افغان دولت سیاست بدل شوی. په سرمقاله کې راغلي چې د افغان حکومت هغه هڅې او لګښتونه بې ځایه ولاړل چې غوښتل یې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د مطلب لیکوال ویلي له طالبانو سره د سولې پر تګلارې باید له سره غور وشي او حکومت باید ټولې هڅې همدې موضوع ته متمرکز کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو تحلیلي راپور کې لیکلي چې د امریکا لخوا د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کیږي. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې په قطر کې د 15 طالب بندیانو د توقیف د مودې غځول د دې ښکارندوی کوي چې امریکا غواړي د سولې خبرې زیان منی کړي. سر مقاله لیکونکي ویلي د طالبانو په لیکو کې چې هر څوک د سولې لپاره لیوالتیا ښیي هغوی په یوه ډول سره ترورېږي او یا زندان ته لویږي. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امریکا او د جګړې د دوام نوې تیوري. په سرمقاله کې د فارن پالیسي راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي امریکا په عراق او افغانستان کې له رسمي پوځیانو سربیره پټ قراردادي سرتیری هم لري. په مطلب کې راغلي چې دا مهال په افغانستان کې د 300,000 په شاوخوا کې امریکایي قراردادیان موجود دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو پام وکړی دی راپورونو دوام ته. په کندوز او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د جګړې ډګر ته د پخوانیو جهادي قمندانانو راوتلو یو شمیر اندېښنې پیدا کړې. اندېښنې دا دي چې ځینې خلک وایي د جهادي قمندانانو د خپلې واکمنۍ پر مهال په خپل منځي جګړو او نورو خپل سریو کې افغانستان او د دې هیواد وګړو ته درانه زیانونه اړولي او د دوی بیا وسلول کېدل ښایي یو ځل بیا د پخوانیو پیښو د تکرار سبب شي. افغان چارواکي بیا دا د طالبانو په وړاندې د خلکو د پاڅون یوه برخه بولي او وایي چې دوی یې له ملاتړه خوشحاله دي. پر دې موضوع اجمل اند یو مفصل تحلیلي راپور برابر کړی.
کله چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبان د کندوز ښار ته نږدې شول نو دا په تیرو 14 کلونو کې د یو ولایت مرکز ته د دې ډلې لخوا تر ټولو جدي خطر و. افغان چارواکو چې امنیتي ځواکونو یې له بهرنیو ځواکونو د جګړې مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی او تیر کال یې په جګړو کې درانه تلفات لیدلي په کندوز کې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو د ملاتړ ترلاسه کولو ته زړه ښه کړ. په دې ډله کې د کندوز یو پخوانی پیاوړی قمندان محمد عمر هم شامل دی. نوموړی چې تر دې مخکې د کورنیو جګړو پر مهال په پسخپران مشهور و د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا د خلکو پاڅون دی. خلک چمتو دي چې د خپل کور وطن او عزت د ساتلو په خاطر خپل بچیان له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته واستوي. فرانسې خبري اژانس د یو بل ځای قمندان میرعالم د مرستیال لخولې ویلي افغان امنیتي ځواکونه له موږ پرته د جګړې وړتیا نه لري. نوموړي زیاته کړې دوی د سیمې په اړه هومره نه پوهېږي څومره چې موږ پوهېږو او زموږ له ملاتړ پرته به کندوز د طالبانو لاسته ورشي. د کندوز امنیتي چارواکي هم د دې پخوانیو مجاهدینو ملاتړ ته خوشاله ښکاري. له امنیتي ځواکونو سره د دوی د یوځای کېدو په اړه څه موده مخکې د کندوز د امنیتي قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادۍ راډیو ته وویل
هر شپه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثره پخوانی مجاهدین دي، هغه کسان دي چې خپلې وستې پر مځکه یې شوي او په خپلو کورونو کې خو څه شرایط چې راغلي دي دوی د مسؤلیت احساس کړی دی او له خپلو امنیتي ځواکونو سره یوځای شوي دي.
خو د کندوز عام خلک د جګړې ډګر ته د پخوانیو مجاهدینو له داخلېدو خوشاله نه دي. دوی فکر کوي چې له دې سره به هغه جهادي قمندانان چې د بشري حقونو پر سر غړاوی او تورن دي بیرته د ملیشو لرونکي شي او وسلې به ترلاسه کړي. د کندوز یو اوسیدونکي حاجي امان الله عثمانزي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ګمان نه کوي هغه وسلوالې ملیشي به امنیت ټینګ کړي چې خپله د بشري حقونو په سر غړاوی او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن دي. د حاجي عثمانزي په وینا دا وسلوال خلک زوروي، له خلکو په زور پیسې ټولوي، د کروندګرو حاصلات غلا کوي او د حکومت او خلکو ترمنځ واټن راولي. افغان چارواکي بیا د طالبانو خلاف د عامو خلکو پاڅون بولي. هغه څه چې د کندوز یو بل اوسیدونکی ډاکټر نصیر ورسره موافق نه دی. نوموړی وایي دا داسې ولسي پاڅون نه دی چې د یو کلي واړه زاړه ټول راپورته شي او په ګډه د خپلې سیمې د ساتنې لپاره پاڅون وکړي. خغلی نصیر وړاندې وایي
هغه پخوانی وسلوال کسان شته دي چې مثلا دوی همیشه دوی توپک درلودو او د توپک په وسیله دوی امراه د حیات کړی دی. نو دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
خو د کندوز د والي مرستیال الحمدالله دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت پر دې وسلوالو ډلو له نږدې څارنه کوي څو د دوی لخوا د هر ډول راتلونکي ځورونې مخه ونیول شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني هم وایي چې دا ډلې د کشفي ادارو لخوا تایید شوي.
دغو کسانو چې وسلې راخیستي دي او له دولتي ځواکونو سره یوځای شوي دي هغه کسان دي چې د نظام د کشفي ادارو له لوري دوی د تایید وړ ګڼل شوي دي.
پر دې سربېره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د داسې پاسونونو ملاتړ کوي خو په هیڅ ډول وسلې نه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پاترونه چې د خلکو همکارۍ او د خلکو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه هغه موږ تایید وړ دي، اما هیڅکله موږ په تیرو څو کلونو کې یا اوس چې دا مطرح کېږي مونږ عام وګړو ته یا خلکو ته یا دا پاسونو ته مونږ اصلحې نه ورکوو او دا مونږ صلاحیت او امکانات نه لرو. مونږ فقط خپل امنیتي ځواکونو باندې تمرکز کوو او د افغانستان امنیتي ځواکونه چې اوس شمېر یې زیات هم دی نو کولی شي خپل هیواد
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي کندوز یو داسې سیمه ده چې د کلونو راهیسې پکې د مجاهدینو بېلابېلې ډلې فعالې وي او ځینې وختونه د دې ډلو د جګړو ډګر. د نیومن په وینا طالبانو پر دې کمزورۍ کار وکړ او د کندوز ښار ته نږدې شو. ښاغلی نیومن وایي دوی اوس د کندوز ولایت ته جدي خطر پېښ کړی، خو دا داسې خطر نه دی چې افغان ځواکونه یې مخه نشي نیولی. دوی باید له ځینو پخوانیو تجربو ګټه واخلي. دوی یو څه غیر منظم ځواکونه رامخته کړي. زه د دې ځایي ملیشو په کیفیت نه پوهېږم او په دې هم نه پوهېږم چې حکومت پرې څومره کنټرول لري. په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر زیاتوي دا وسیط د اندېښنې وړ دی خو د ورختایي نه. د نوموړي په وینا افغان چارواکي باید وضعیت په سمه توګه وڅېړي او کولای شي چې د سمو تدابیرو پر خپلولو د کندوز وضعیت بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
په کندوز ولایت او د شمال په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې ډګر ته د پخوانیو مجاهدینو د راوتو او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه تحلیل مو اورېده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ په دې جګړه کې د پخوانیو جهادي ډلو ګډون آیا افغانستان ته سوله راوستی شي؟ آیا مجاهدین د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او له منځه وړلو توان لري؟ که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بیسیم په 1813 شمېره اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له خلکو سره شریک کړئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تشدد زیات شوی. د دې ادارې د څار مسول صدیق الله توحیدی پرون خبریالانو ته وویل تر ډیره له خبریالانو سره تشدد د حکومتي چارواکو لخوا کیږي. رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
که څه هم له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یانۍ د خبریالانو پر وړاندې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه دقیق ارقام ورنه کړل، خو ویې ویل چې په تیرو درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات و. د دې ادارې د سر د برخې مسؤول صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو، وکیلانو او پولیسو لخوا کیږي.
تاوتریخوالی د خبریالانو په مقابل کې په دغه څو میاشتو کې دیر سوی دی او دا تاوتریخوالی د دولتي چارواکو لخوا دی، که وکیل دی، که د پولیس مسؤول دی، که د والی دی، که دغه سه د ولایتي شورا اعضای وي.
ښاغلی توحیدی وویل کله چې خبریالان د جګړې او یا هم د حکومتي کارونو په اړه له چارواکو معلومات غواړي، نه یوازې دا چې معلومات نه ورکول کیږي بلکې په مرګ وخل کیږي، فزیکی شخړه ورسره کیږي او بدرد ورته ویل کیږي. د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه په بغلان ولایت کې د تنویر خصوصي تلویزیون له مسؤول شیر محمد جهید سره شوې چې د ولسي جرګې د یو غړي اشق الله وفا لخوا په مرګ وخل شوی. ښاغلی جهید شهزادۍ راډیو ته وویل چې د مې په 26مه د تبدیل شوي امنیه قومندان د راپور له خپرېدو وروسته د ولسي جرګې د غړي اشق الله وفا لخوا ورته په ټلیفون کې بدرد وویل شول او د ده په خبره چې اسناد یې هم لري.
حاجی اشوق الله وفا امون نماینده پارلمان چې دا هغه راته زنګ ول او تهدید وکړ چې وژومه واهمه زما کورنۍ څوک چې هغوی ته کمځای کول اوس په کابل کې یو ما په خطر کې یو ما.
خو د ولسي جرګې غړی اشوق الله وفا دغه تور دوي او وای چې خغلی جهش په داسې قجو سره غواړي ځان ته اسناد پیدا او بهر ته ولاړ شي.
ادعای کاملا بی اساس او ناحق ده، باید په اسنادو خبرې وکړي. زما خبرې په غلطۍ سره جوړې کړي دي، خپل مطبوعات هم بی طرف نه دي، یو اړخیز عمل کوي، ته هغه خبرې بی اساس دي.
دا په داسې حال کې ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په 1993 کال کې د ملي شورا لخوا تصویب او په شپږو فصلونو او 2 مادو کې د ولسمشر لخوا توشیح شو. د دې قانون له مخې حکومت مکلف دی چې خبریالانو ته په خپل وخت او کره معلومات ورکړي او حکومت باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازمې هلې ځلې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او بجو او ورځې د اونې خبريږي. تر څو شیبو پورې به تاسو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مو ازادي راډیو ته راستولي دي تاسو ته واورو. خو له هغه مخکې، افغانستان د پاکستان پر هغو ترانزیتي مالونو چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ترانزیت صادریږي خاک پولي او بانکي تضمین لري کړ. د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار پرون په اقتصادي چارو کې د افغان ولسمشر سراکار عمر زاخیلوار سره تر ټلیفوني خبرو وروسته دا موضوع رسنیو ته څرګنده کړه. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
عمر زاخیلوال د پاکستان د مالی وزیر ته ویلي چې افغان ولسمشر د پاکستان د ترانزیتي مالونو د بانکي تضمین د لغوه کولو په اړه د هغه وخت غوښتنه منلی ده. د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق ډار وایي نوموړي د غوښتنه افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې د افغان ولسمشر سلاکار ته وړاندې کړې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان نارکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د بانکي تضمین د لغوه کېدو خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي اموالو په اړه جوړو سوي غونډو کې مطرح شوې وه. دی وایي هغه افغاني مالونه چې د پاکستان له لارې د کراچي او واګه بندرونو ته انتقالیږي له بانکي تضمین معاف و او اوس افغان ولسمشر د افغانستان لالاري د پاکستان په ترانزیتي موادو د بانکي تضمین پر لغوه کې دوه موافقه کړې ده. دی وایي د بانکي تضمین یا ګارنټي موضوع چې د اپټیکا پاسنادو کې راغلي لوړاندې معاف شوی و. ولسمشر یوازې لارښوونه کړې چې هغه څه چې تاسو لاسلیک کړي د تطبیق وړ دي، ځکه پاکستان زموږ له صادراتو څخه ګارنټي یا تضمین نه اخلي او تاسو یې هم نه اخلي. د پاکستان د مالی وزیر دغه راز ویلي چې اسلام آباد غوښتي و چې بل دی د پاکستاني لاریو څخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته ځي ګمرکي مالیان نه اخلي. د ده په وینا د غوښتنه هم مطرح شوي چې افغانستان دی د هرې دغې لارې د تیرېدو په بدل کې چې تر 15 ټنه لږ وزن لري د سلو امریکایي ډالرو د اخیستلو ډډه وکړي. اسحاق ډار وایي عمر زاخیلوال دغه دواړه موارد تایید کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی بیا وایي چې افغان سوداګر هم له کراچۍ بندر څخه تر تورخم پورې د یوې لارې مال په بدل کې د خاک پولي په نوم $100 د پاکستان حکومت ته ورکوي. شغله الکوزی زیاتوي دغه $100 چې له هر لوري اخیستل کیږي مناسب کار ځکه نه دی چې له سوداګر اخیستل کیږي. د اسنادو ستونزې، لوړ فیسونه او د ترانزیت لګښتونه هغه ستونزې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د خرابېدو لامل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
بسم الله حقمل د کندهار ولایت خلی کې تیرې ناکامې تجربې باید بیا تکرار نشي. کوم پخوانی مجاهدین چې اوس حکومت په وسلو سمبالوي دا به بیا په خپلو منځي جګړو کې ښکیل شي او د جګړو ته به لاره هواره کړي. د لیکي چې حکومت باید د دې کار څخه ډډه وکړي. شفیع الله لیلیزی په خپل سمس کې خدای دې وکړي چې ما یې نوم سم اخیستی وي، په خپل سمس کې لیکلي رئیس جمهور رئیس که افغانستان خرابوي نو ملیشې دې تیاری کی. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ملا اربکیانو ورماته کړه. خلیل الله عادل کندهار ولایت خلیکی زما په فکر د جهادي مشرانو بیرته د جنگ دګر ته را دنګل به عامو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. عزت الله له ژړۍ ولسوالۍ خلیکی مجاهدین امنیت نسی راوستلی. قاری حسفی خان د هلمند لیکي پخوانی جهادي ډلو ته باید وسلې ورنکړل شي، په دغو ډلو سره امنیت ناراضي، دا ډلې د کورنۍ جګړې او ناامنۍ سبب ګرځي. عبدالهادی د هلمند ولایت خلیکی زما په فکر دا زړه مجاهدین د موقع څخه استفاده کوي. دا جنگ د مجاهدینو میراث پاتې دی، اوس دوی نشي کولای چې دا جنگ ورک کړي. یو بل اوریدونکی محمد خان حنفی کوچلی کلی دغو خلکو امتحان ورکړی. د فارسی یو متل دی چې وایي آزمودره آزمودن خطاست. دا ستاسو اس ام اسونه چې تقریبا ټولو په همدې یو موضوع باندې تقریبا ورته نظر ورکړی و که د مجاهدینو د وسله والولو په اړه موافق نظریات هم وي او که تاسو په خپلو اس ام اسونو کې لیکئ نو موږ به یې د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې درته خپره کړو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. دا وخت د سهار 10:13 دی. پاموکړې نیمایي خبرونو ته د لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړه سي. د بلخ امنیه قمندانی چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کلو او پراختیا ریاست 9 تنه کارکوونکي تیره شپه په دغه ولایت کې د نصرګندو وسلوال لخوا وژل سوي دي. په هلمند ولایت کې د افغان دولت وسلوال مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي، خو وسلوال طالبانو بیا دغه ده رد کړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوه دوستانه لوبه کې له بنگلاديش سره سیالي کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینی وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې پرون په هوایي حملو کې 14 مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د عراق چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دروي ځنوژونکو بریدونو کې لږ 120 سرتیري او شاو وسلوال وژل سوي دي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریا مرکز دمشق ته نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډیر بحراني دی. او د امریکا دفاع وزارت پینتاګون پرون د یو بیسار اقدام په ترڅ کې د هغې روسي یوټ الوتکې ویډیو تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د وی جنګي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه د روسي رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونې وروستی راپور. پرون د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې 11 وسلوال د ملیشا ځواکونو لخوا د پلټنې په عملیاتو کې ووژل شول. د عملیات په داسې وخت کې کیږي چې نن په کوټه کې د مستونګ د پیښې په عکس العمل کې یو ټولګوندیز کانفرنس را بلل شوی. ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم احتمالا ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل پر راپور کې.
په مستون کې د 22 مسافرو تر وژلو وروسته ملیشیا ځواکونو په ځینو بلوڅ میشتو سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. د دوشنبه په ورځ امنیتي ځواکونو په څلورو بیلابیلو سیمو کې عملیات کړي چې پکې د وسلوالو او ملیشیا ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملیشیا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې د پلټنې دغه عملیات په پنجګور، قلات، کیچ او کوهلو سیمو کې شوي دي. د خان واسي په وینا ملیشیا ځواکونو پرون لومړی د پنجګور په پروم نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس د پلټنې عملیات وکړل چې وایي له وسلوالو سره د ډزو په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د خان واسي په وینا ملیشیا ځواکونو دویم ځل د قلات په هربوي سیمه کې عملیات کړي چې وایي له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 6 وسلوال وژل شوي او د ملیشیا ځواکونو 2 سرتیري پکې ټپیان شوي دي. د ده په وینا چې دغو وسلوالو د مه په 9 په مستون کې د مسافرو په وژنه کې لاس درلود. همدارنګه په کوهلو سیمه کې هم له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د یو تن وسلوال د وژل کېدو او د یو د ژوندي نیول کېدو ادعا شوې ده. بل لور ته د ایران پولې ته نږدې په کیچ ضلع کې هم په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات شوي چې د ملیشیا ځواکونو د ویاند په وینا ګڼ شمېر وسلوال پکې ژوندي نیول شوي دي چې وایي له هغوی څخه یې زیات اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي وړ مورز له رسنیو سره په خبرو کې د وسلوالو په خلاف د عملیاتو هوډ څرګند کړ. دا هیڅ مرور بلوچستان نه دی، دا ترهګر دی او د ترهګرو انجام به هماغه وي لکه د نورو ترهګرو چې دی. که خدای کول په بلوچستان کې به بشپړ سوله تامینوو او له هیڅ ډول قربانۍ به غاړه ونه غړوو. زموږ امنیتي ځواکونه، سیاسي رهبري او ولس تیار دی او موږ به د سر په قربانۍ په خپل هیواد کې سوله ټینګوو. که دښمن هر څومره دسیسې جوړې کړي، د هغوی دسیسې به ور ناکامې کړو. دا وروستي عملیات په داسې وخت کې کېږي چې نن په کوټه کې د مستونګ د پیښې د څېړلو لپاره استنبول گوندیس کنفرانس را بلل سوی چې احتمال ست د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوز لوی درستیس جنرال راحیل شریف به هم پکې ګډون وکړي او کېدای سي د خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو په ضد پکې د پراخو عملیاتو پریکړه وسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادي کال د مئی میاشتې 13 نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
د موټرو کې خلک سکل د خخه موټرو کې ازتی د مام شاکر تر هغه ډیر خزان را تخکاریده.
د دې کې څه خوند دی چې زما پلار یو زما کاکا دا کار کوي اجازه تیم نن خونو سکه.
دغه یاران دوستان مس یو بل سیګرټ ورکوي ونسه یو دمو دا په کیسه کې مکیږه و دنیا 15 ورځې د ته چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مئی میاشتې 13 چې د 1994 کال د غبرګولي 10 کېږي د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کاره ولومري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کاروونکي او تر 6 لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سیګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کال 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سیګرټ څکوي او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سیګرټو د روږدو کسانو شمیر په 100 کې 24 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسی جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر 13 کلونو کم عمره کسان د سیګرټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني. تیر کال د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني ته ویلی وو چې دا قانون به تطبیق کیږي، خو څه کال څه وایي؟
ډېر هیلمن وو چې دا قانون داسې قانون ده چې ټول ګټه قانون په اصطلاح ورته ویلی شو چې خیر هر چاته رسیږي او ضرر هم هر چاته بیل بیل ده. نو موږ په دې امید وو چې د نورو قانونونو په یواز به دا قانون ډېر زر تطبیق شي، خلک به په دې کې خپل همکاري وکړي او اجرایه قوه به هم په دې کې خپل مسؤلیت په کامل ډول سره سرته ورسوي. اما بدبختانه دا قانون زه چې تر اوسه پورې ګورم 2% هم نه ده عملي شوی، حتی د خپله د عامې روغتیا وزارت هم تر اوسه پورې دې تطبیق دپاره زه فکر کوم چې کومه اراده هم نه ورته لري. کله چې مونږ قانون پاس کړو بعد هغې نه مونږ مربوطه ټول وزارتونه، د عامې روغتیا وزارت، د موادو مخدر وزارت، داخله چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول مونږ د دوی مسؤلین راوغوښتل خپل کمیسیون ته او هغوی ته مو دا وویل چې دا تاسو ټولو په هر ځای کې هر چا مسؤلیت او مکلفیت ده چې د دې قانون دپاره خپل د وزارت په چوکاټ کې یو عملي چوکاټ جوړ کړي چې دا څنګه عملي کړلی شي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه دي کړي. علاوه د دې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دغسې حالاتو کې په داسې ګډوډیو کې د قانون تطبیق به زه فکر کوم مشکله وي ډېره زیاته.
د ښاغلي څمکني په وینا دوی قانون پاس کړ خو تطبیق کې ځینو اړوند وزارتونو پوره همکاري ونه کړه، چې د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې برخه کې پام راوړي. دوستانو، د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او له نشه یي توکو څخه څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي برخې مشر ډاکټر بشیر احمد سروری وایي چې دا د یوې یا دوو ادارو کار نه دی، بلکې باید ټول اړوند وزارتونه په ګډه د دغه قانون په پلي کولو کې برخه واخلي. ښاغلی سروری زیاتوي،
هماغه وخت چې دا قانون تصویب شو اولین کار چې موږ وکړو په ټول وزارتخانو کې او په ټول دولتي دفاترو کې، په غیر دولتي دفاترو کې، په رستورانونو، هوټلونو، ترانسپورټونو، دوی ته رسمي خبرتیا ولیږله چې تمباکو استفاده کول په دې ځایو کې رسمي ممنوع دی، او څوک چې مثلا دا استفاده وکړي هغه به جزا سره مخامخ شي، چې جزا یې په قانون کې ډېر واضح دی. نو یو خبره بل ده چې بیا دا فالو اپ غواړي، تعقیب غواړي، دا نو بل خبره ده چې هغه وخت غواړي او زمان غواړي. داسې یوازې نه ده چې وزارت صحت عامه دا کار وکړي، که وزارت صحت عامه تمام ورځ د آگاهي مواد جوړ کړي او څوک یې خبره نکړي نو بیا هیڅ نشو. په قانون له مخې یو کمیسیون موظف دی چې هغه کمیسیون کې اته یا لس وزارتخانې ته خاص وظیفې ورکړل شوې دي چې وزارت صحت عامه د دوی پر راس کې قرار لري، او دا صحي مسیجونه د تمباکو په باره کې، د هغه په ازار په باره کې دلته جوړیږي. وزارت اطلاعات و فرهنګ هغه خبره کوي، وزارت مثلا معرف په خپل کوریکولم کې د جای ورکوي، وزارت تجارت هغه جوازونه او دا شیان به حتما څوک چې کسان چې تمباکو تورید کوي یا وارد کوي د هغوی وزارت صحت عامه منظوري په کې اخلي، وزارت مالیات ټکس چې کوي، داسې ټول وزارتخانو ته خاص ځانګړې وظیفې ورکړل شوی.
ډاکټر سمکنی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد دوستانو چې تمباکو په کې ارزانه پیدا کیږي. دی وایي چې پر تمباکو د مالیې د لوړولو په صورت کې د دغه قانون د تطبیق لپاره لار هواریدلی شي.
په تیره هفته کې د ولسي جرګې د صحت کار کارګر او د ځوانانو کمیسیون د حکومت نه غوښتنه وکړه، او د خپلو ټولو اتلس کمیسیونونو سره یې دا خبره رسما شریکه کړه چې د سګرټو باندې ټیکس 7% زیات شي. نو هیله من یم چې ولسي جرګې ټول اعضا په دې کې موږ سره همکاري وکړي. تاسو وګورئ په ترکیه کې که یو کوتای سګرټ څوک اخلي، یو کوتای سګرټ د یوې شپې د تیرولو نه په ښه هوټل کې قیمت نه ومیږي، اما په ټوله دنیا کې ارزانترین سګرټ چې دي هغه په افغانستان کې دي. او همدا علت ده چې څوک یې د شوق څه کوي او څوک یې د سنه څه کوي. نو که چېرته ټیکس زیات شو زه مطمئن یم چې په دې کې به کموالی راشي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څنګه. ډاکټر سروری دوستانو د یوې څېړنې خبره را سره شریکوي چې څنګه او لڅو کلنې یو څوک تمباکو خصوصا سیګریټو څکولو ته مخه کوي.
ډېر عوامل دی په دې کې، زموږ بعضي عوامل فرهنګي او رواجي او تقلید کوي له مشرانو نه، او داس ځان ته منفي رول ماډل اخلي. بل د مشران هم داسې کوي چې ماشومان ته پیسې ورکوي چې راوړه، او وروسته ماشومان خپل دا کار شروع کوي. په ریسرچ کې کوم دوی په خپل سوالونو کې دا ویلي دي چې له هر درې کسونه یو کس په اوله بار یا په خپل کورنۍ د سیګریټ ستره مخامخ شوه، یا په جامعه کې مخامخ شوه، یا په هوټل او رستورانونو کې مخامخ شوه دی. او په سروې کې خوب یو په درې هلکان مخکې له لس کلن نه دا کار شروع کړی و، یعنی اول وار تمباکو استفاده کړی و. نو له دې نه معلومیږي چې ځوانان او نوځوانان دوی ډېر آسیب پذیر دی.
د ډاکټر سروری همدې خبرې ته په اشاره سره د پکتیا اوسیدونکو محمد کریم هم وایي چې پلار او یا کوم بل مشر خپل کشران په سیګریټو او نسوارو پسې دکان ته لیږي چې دا په خپل د دوی فکر هغې خواته مایلوي.
زمنګ زینې مشران دي چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګریټ نسوار راغواړي. دوی چې کله دکان ته لاړ شي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، اجازت یې نن خوند وسکه.
د سیګریټو په اړه ویل کېږي دوستانو چې لومړی پیل یې له ځان خودنې یا په اصطلاح له سټایل کېږي، ورو ورو عادت ګرځي او یو څوک پرې روږدېږي، او یا هم له بېلارې ملګرو سره ناسته دوی هم بېلاري کوي. دغه ځوانان همداسې څه وایي.
سیګریټو باندې دا مختشم چې دا موټرو کې خلک سکل دا خخه موټرو کې عزت دمام شا کرته راغی، ډېر ښه ځان راته ښکارېده چې ډېر یو غټ تجار غوندې معلومېده، او سیګریټ سره مې ډېره مینه هم ده.
یاران دوستان بس یو بل سیګریټ ورکوي، ونسه یو دم دا په کیسه کې مه کېږه. وایو دنیا 15 ورځې د ته د چش په غم نیولې سیګریټ دی وایو. نو بس داسې کله کله به مې یو دم وایي، اخر دې حالات ورستم روزانه مې سکاوي، اوس بس کوتي را سره یې سیګریټ دی بس پکې رالم.
له دغه ځوان حنیف نه به دا واورو چې نږدې له لسو کلونو راهیسې سیګریټ څکوي څه مشکلات ورته پیدا شوي دي.
دورس کې یو کوتی اسکمه چې وین اسکم په سر مې درد دي، دا معده مې چې کله منډي وم سوخ کوي. نه نه سیګریټ نه مخکې بیخي نه کول، نه تر اوسه ډاکټر ته تللی نه یم او کومه دوا مې نه ده خوړلې. مشکل دا ده چې منه کېدی تی نه شم.
دوستانو ګڼ شمېر عملیان د سیګریټو، نسوارو او ځینو نورو نشئی توکو او دخانیاتو په اړه وایي چې دوی آراموي، خو د داخله ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل وایي چې دا آرامي یوه کاذبه یا دروغجنه خوشحالي ده. د مو د سیګریټس کول او لذینو خطرونو هم خبروي.
هغه مواد چې په سیګریټ او په تمباکو یا په شراب یا په نورو مخدراتو کې دي، عصبي سیستم ډیپریس کوي، دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي، کازی به خوشحالي په طب کې مرتبه یوفوریا دا ورته پیدا کوي، دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطیږي، خو د دې تاثرات لنډ وي، یو څو شېبې وي او وروسته دوی باندې د خپلو اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي. د سیګریټو زیانونه زهر دي، دا وړه نشه نه ده، د ډېر لویو لویو ناروغیو بنسټ تشکیلوي. یوازې شخصي زیانونه نه دي، اجتماعي زیانونه لري. یو اکټیو سموکینګ دی، یو پسیو دی. اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکوم خپل موت ځینې، او پسیو سموکینګ دا دی چې زه سیګریټ څکوم او تر سره ناست وي د غلوګ. د دواړه زیاتونه لري. په کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي، په هغو کې اکثره ماشومان د سابندې د استما په ناروغۍ اخته کېږي، او سیګریټ خپله د سږو په ناروغیو کې، د زړه په ناروغیو کې، او د ځیګر په ناروغیو کې، د معدې په ناروغیو کې ډېر عمده رول لري. سیګریټ یا تمباکو کولی شي چې د زړه رګونه تنګ کړي، د زړه اسکیمي او یا ام آی چې زړه په کم خونې باندې اخته کېږي، زړه ته وینه رسېږي، رګونه تنګېږي، او حتی د ډېر مرګونې حالت، ډېر جدي حالت، د ځیګر ځینې ډېر جدي امراض پېښولی شي. سیګریټ
که اراده کلکه وي، همزولو وایي هیڅ کار مشکل نه دی. له سیګریټو او نورو نشه یي توکو څخه د منع کېدو لار ټینګ عزم دی، خو تر څنګ یې ډاکټر احسان الله درمل ځینې نورې لارې چارې هم راښیي.
عموما خو د طبابت د لحاظه بیهیویر چینج، سموکرانو په اجتماعي حالت کې بدلون، سایکوتراپي چې ډاکټر مریض روحن تداوي کوي او یا هغه ته اجتماعي فعالیتونه پیدا کوي، که په دې باندې منشو بیا ځینې مواد نیکوټین ریپلیسمنت یا لیزوجن یا ګم ژاولې دي، ځینې شیان دي په پوستکي کې پیچ په ډول ایښودل کېږي، په نامه ځینې مواد چې هغه هم کولی شي چې د دوی په ژوند کې د سیګریټ متبادل یو شی شي. نو دغه ټولې لارې شته، خو اصلي خبره دا ده چې د سیګریټو په اجتماعي زیانونو ټولو نشو، په هغه اجتماعي او فزیکي زیانونو باندې باید د سیاحت عامې وزارت، مدني ټولنې، آزاد رسنې یو ډول مشترک پروګرامونه ولري چې ځوانان د شخصیت د لحاظ وروزي.
وایي که غر لوړ دی، په سر یې لار شته. څرګنده شوه چې د تمباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون په تطبیق کولو کې ځنډ او خنډ شته دوستانو، خو موږ پخپله څه کولی شو؟ د دې پوښتنې ځواب په ولسي جرګه کې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني راکړې.
کله چې د سیګریټ نه ورپورته شي، یو څوک په چارسو په اپینو په دې شیانو په طریقه عادت شي، نو کله چې اقتصاد خراب وي، خدای په یو عمل معتاد وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه به په ټولنه کې جرمونه کوي، د جرمو کچه به لوړېږي، هغه به غلاوي کوي، هغه به قتلونه کوي، هغه به لارش کوي. نو د ما هیله د ټول د افغانستان د ولس نه دغه ده چې ورونو، هغه څه چې اسلام حرام کړي دي، د موږ تاسې دین حرام کړي دي، هغه د تاسې صحت ته، د تاسې جامعې ته، د تاسې ملک ته، د تاسې اولاد ته مضر دي، د هغوی مخه ونیسئ، خیر ده که حکومت یې نه عملي کوي، دا یې تاسې په ګټه ده، اقتصاد مو په مخ شي، صحت مو ورسره ښه کېږي. نو دا قانون که په هر کور کې موږ د خپل عام خلک کوشش وکړو چې عملي کړو، نو زه په دې هیله یم چې یو صحتمند ده، یو تندرسته ټولنه او جامعه به منځته راوړو.
ملګرو، تر دې مخکې چې تر 2013 تمباکو 8 میلیون وګړي ووژني او په څو راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د تمباکو کارونکو شمیر لا پسې لوړ شي، راځئ نور خپل ژوند ته په خپل لاس له تیلي وهلو لاس واخلو او خپل پښه په خپله په تبر ونه وهو. په همدې هیله نننۍ تاندې څانګې بس کوو. پاک الله مو مل شه.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو د افغانو معلولو ښځو موسسې ته ځانګړې شوې چې معلولو نجونو او میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار کوي، حرفه ورته زده کوي او معلولو نجونو ته د کار زمینه برابروي. دا خبرونه زه مسیده نیازی وړاندې کوم.
قدرمنو اوریدونکو د افغانو معلولو خزو موسسه چې معلولو کندو میرمنو اونجونو ته حرفه او کار زده کوي د ټولنی تر اوسه پوری په لسکونه معلول انجونی روزلی دي او عملانی په مختلفو برخو کې ورته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغان معلولو خزو د موسسې مشره شاداب مبارز وایي وکاله کېږي چې د معلولو میرمنو لپاره دا موسسه جوړه کړې ده. دا وایي هغه معلول انجونې چې له دې ټولنې نه فارغ شوې دي په ژوند کې مثبت تغیرات راغلي، اوس عملاً کار کوي.
زما خو د دې کار چې ما اوس په دې انجومې جوړ کړی دی او زه معلولینو په خاطر کار کوم وکاله کېږي، په دې وکاله راجستر چې د دفتر تر لاندې زه راجستر لرم، تر 6000 کسان ډیر دي، مګر تر آموزش کاري لاندې چې دوی دي تر 9000 ډیر چې فیصدي مثلا 30% کندې ښځې او بې بزاحت دي او 80% کسان معلولین دي. په دې ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي، د دې خاطر چې خلک چې کار کوي مثلا پروژې اخلي، پس د ختم پروژې دوی یو مسائل چې دوی ته مثلا ورکوي او رخصتوي، د موږ دا رقم کار نه دی، مګر دا رقم دی چې د دوی زمينه مساعد کوي. دا وسایل چې په دوی اختیار چې ما ورکړي ده، د دې خاطر چې دوی خپل هم کار کوي، نول معلولینو هم په دې بخښو کې آموزش ورکوي، خپل هم په دې آیت لري مثلا د خپل ژوند او مشکلات حلوي، عملا مش کار کوي. د دې خاطر چې نه پېژم چې دوی په کور کې ناستوي او دوی خود داسې مفتخور عبادت وکي، مفتخوري نشي کولای چې یا مثلا دوی انتظار بس چې کله یو ځای ته کومک پیدا کړي چې دوی به وخت کومک او ورسته فکر کن. دا باید زما نظر دا دی، زه خپل دا کار کوم چې دوی خودکفا باید خودکفا شي، د خپل لاسه د خپل د استعداد د نوی دوی به یو شی به پیدا وکي، ابرومندانه دوی ژوند کوي او نه پچا باندې احتیاجی کولای شي. دا کولای شي چې په خپل لاس په خپل زحمت په خپل همت باندې کار وکي.
اغلی مبارز د یو څو معلول انجونو یادونه کوي چې دی ورته د تحصیل زمينه برابره کړي او اوس له پوهنتون فارغ شوی دی.
دی وختو کې چې مشکل کړی د پیاو څلور تنو د معلولینو کسان و چې د دوی د پوهنتون کې بې نتیجه پاتې شوی، بیا ما پیشنهاد مې ورکړی و پوهنتون لقمان حکیم ته د څلور کسان بې له فیس یا بې له کوم امتیاز په پوهنتون کې دوی شامل کړي ده. خوشبختانه چې پس د دورې نه دوی چې ختم شو دورې، بیا دوی ته دیپلوم ورکړل، نو دوی ډېره یو شاده روی درلودله چې زه ډېره خوشحاله شوم چې دوی معلولین او د سپین چپن سره چې دوی راغله زه ډېره خوشحاله شمه. قابلګي ویلې ده او یو رویه پیدا کړې ده د موږ د پاره او د ملت د پاره ډېره ارزښمن کار دی.
د همدې معلول انجونو له جملې نه یوه هم حکیمه حسینی ده چې د پخې له ناحیه معلوله ده. دی د همدې ټولنې له برکته قابلګي او رژګري ویلې ده. دا اوس له نورو معلول انجونو سره دکان لري او کار کوي.
دیگه آراز کردیم در ما خیلی خوب شد که با دمی شش ماه که کار کردم یا لرد
که شپاگو میشته که می آراز گری زدکره اوز دکان لرم. پا دکان که چلور نجونی کار کهو زما او دیوی بلینجلی پیه مایو بدی او دیوی بلینجلی لاس نشته. موگ یو لبلا سره همکاری کهو لدکان نمی دو پاهنتون و کور خرس واسم قابلگی می خلاس کرا خو تر و سمی دیپلوم نده یخیسته. اوز شفخانه که عملی کار کهوم میرمنو تا ولادت همار کهوم. هیله لرم چه خپلا ماین خانه ولرم او خلقو سره کمک وکرم.
خو امید دارم ماین خانه اک مریض داده است خود رخصت کنم مردم همراهی کمک کنم.
اغلی حکیمه اوس نوې نامزد شوی هم ده. دا وایي کله چې برا پسې څوک په مرکه راتلل نو کورنۍ به مې ویل چې ته معلوله یې او نشي کولای چې واده وکړې، خو کله چې مې شاداب مبارز ته وویل نو د هغې ځواب دا و چې معلولیت عیب نه دی، ته کولای شې واده وکړې.
یکی قد از من زیاد آشنا بودم این فعالت کارهای من رو دیدم این
اوس وختونو کې نامزده شویم. نامزد می چیز ما کار او وردیا ولی در نووی غفتل چی لما سر کشده وکری. خوچی کل خواستگاری را غلل کورانه می ویل چی تا معلوله ای او نشی کولی چی واده وکری. او روستا بیا شاداب مبارست و رغلم او لحقی سرمی مشوره وکره. حقی را تا بویل چی تا معلوله ای خو ناتوانه نه ای او کولی شی واده وکری او خپل جوان جور کری.
چرا نمیتنی گفت ناتوان نیستی که معلول هستی؟ میتنی از فقط با. چینه تدمین دنیا دیه تو وگماد گلابونو تو پیدا نیما نره تو پیدا
اغلی شاداب مبارز د کار او حرفه ترڅنګ ځین انجونو ته چې زده کړې ورسته پاتې شوې دي او معلولیت هم لري د درس زمينه برابر کړې ده. شریفه او سونا هغه انجونې دي چې یوې په جسمي لحاظ سمه وده نه ده کړې او د بلې یو سترګ نابینا ده، خو اوس د میرویس سواد حیاتي مکتب کې درس وایي.
زمنم شریفه دی، شپږویشت کلنه یم. دې مکتب ته راغلی یم چې درس ووایم. په کور کې زه او مور مې یو. په کورس کې مې د ستوزي زده کړې شالونه جوړوم او په هغې د کور خرڅ باسم. په آینده کې غواړم معلمه شم او وظیفه ولرم.
سونا سنف نو یا الف هستم، هبد سال هستم. خودم چشم دیده نمیتونه یکیش دیده.
زمانم سونا دی ولس کلو نهیم او نهم سنف کیم. یه وسترگمی نبینا دا او بلمی هم ضعیفه دا. غوارم تحصیل تمی ادامه ورکلم، یه وخه وظیفه ولرم او کورنه تمی خدمت وکلم.
بگیرم پا بر فامیل خود یه چیز خدمت کرده بودم.
خاچی د میرویس په سواد حیاتی مکتب کې معلمه ده، وای دوی له معلولو شاګردانو سره ډیر مرسته کوي او ځینې معلول شاګردانې اوسکار هم کوي.
پدې کې هغه شاګردان موږ نیسو چې تحصیل نه پاتې وي، سنې غټ شوی وي، هغه سره کومک وشېدو په خاطر چې دوی یو ځای ته ورسي. بعضې داسې دي چې هغه مادرزادي فرزن شپږ ګوتې لري یا سترګې کږې دي یا غوږونه سم نه اوري، خو ډېر کوشش ورسه کو د مو شوق علاقه چې لري غواړي چې یو ځای ته ورسي. موږ کله چې د نورو ته لیک لوست زده کړو بیا وروسته د دی سه د یو څو دقو دپاره جدا کینو، جدا اور درې ورې درس ورته تکراروو څو چې دی دغه درس نه یوه نتیجه واخلي. تقریبا تر دیارلس نفره پورې کېږي. څوک د سترګو مشکل لري، څوک د پښو مشکل لري، څوک د لاسو مشکل لري. ډېرې فارغ څو دورې فارغ شوي، تقریبا درې څلور دورې فارغ شوي. مثلا هغه کونډې ښځې وې چې د ضعیف اقتصاد نه یې اعصاب خراب و، ژوند یې خراب و، ورو ورو م تشویق ویل اوس په ډېرو ځایو کې کار کاره کړ. تغییرات راغلي، دومره اوس تشویق شوي دی چې دارې خو نه شاګردان راځي.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړئ. شاداب مبارز وای زتل معلول انجونو ته ډیره روحیه ورکوم او ورته وایم چې معلولیت عیب نه دی. دا وای زه ډیره خوشحاله یم چې زما یو شاګرد له یو سالم شخص سره نامزد شوی. اغلی مبارز خپل هم لا واده نه دی کړی. دا وای کچیر می د واده کولو پریکړه وکړنو له یو مایوب شخص سره واده کوم.
زما هیله ده د ټولو افغانانو د ټولو وطنانو چې داسې فکر مه کوئ چې یو څوک ستا په نظر ډېره شایسته ښکاري، مثلا ظاهر خو یې ګوري مګر هغه معلول ده. بیا تاسې د فامیل سره چې مشوره کوئ چې زه یو څوک مې زه غواړم چې د دې سره واده وکړم او دوی به تاته وایي چې دا معیوب ده یا معلول ده، تاسې د خپل ذهنیت نه خراب نشي. زما هیله ده چې خواهش کوم چې دا معلولیت نه دي. هر څوک باید یو سالم انسان یو معلول سره واده وکړي، مثلا معلول یو سالم سره ده وکی دا د ژوند کول په خاطر ډیره مهمه ده او دا یو عام ثواب دی او عام خرما. سن معلولین خزه او ماده ته می په اخر په ختمه د جلسې می وایل چې زه په خپل سالم یم مګر زه زما تصمیم دی چې یو معلول سره زواده وکم. ټول خلک چې دا کوم مال او زه زما آرزوی چې یو معلول سره زواده وکم. زما آرزوی چې باید چې اکه دواړه معلول به خوشوند نکي نشي کولای چې دواړه به یو ځای ژوند وکي. یو معلول او یو سالم کولای شي ډیره په خوشحالي ژوند وکړي.
Thank you. اوریدونکو معلولیت کوم عیب نه دی. معلول او مایوب کسان هم کولای شي کار وکړي، زحمت وباسي، په خپل همت او وړتیا ځان ته یو مړې حلاله روزي پیدا کړي. موږ ته هم ښایي چې تر خپل وس او توان له معلولو کسانو سره مرسته وکړو، ځکه هغوی هم موږ غوندې هیلې، غوښتنې او خواهشات لري چې باید پوره شي. او هیڅ وخت باید دا احساس ورنه کړو چې دوی مایوب دي، کار نشي کولای، بلکې یو بل ته باید د همکارۍ لاس ورکړو. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ بکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.